تقی الله استانک زای میزبان شماست. خوش آمدین استانک.
مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزي همکاري ژمنه کړې ده. او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا مو دغه پروګرام اصلي موضوعګانې جوړوي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوهې ته روان شوی څو د مذاکراتو د سولې د سیمه ییزې همغږۍ سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. او د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې دوهې ته روان شوی څو له شریکانو سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو او د سولې پسې د سیمه ییزې نښلتیا سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې وخت دوهې ته روان دی چې هلته د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټوټر باندې د سفر د جزئیاتو په اړه سندي ویلي خو زیاته کړې ده چې افغانان او نړیواله ټولنه له نږدې حالت ګوري او له مذاکراتو تمه لري چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمیر پاکستاني او دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همغه پیغام و چې ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشئ زموږ له عالمانو سره کښېنئ او هڅه وکړئ چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولئ، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
دولت و مردم افغانستان
تمه چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوریم. د اوروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بېرته نیولې او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اوروزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې څلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلناو ساحه ده، کندوګک ساحه ده، دغه ساحې کې چې طالبانو بېرته مونږ دا ساحه ونیوه 11 نفره طالبان وژل شوي دي.
د ښاغلي سهار په وینا د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو کورنیو مسلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او ویل چې 200,000 کسان مړه شول. خو ټرمپ وویل که دا د بایدن او اداره وای خی 2 میلیون امریکایان بمړ شوی وي. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل سختي نیوکه وشو. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو. وی ویل پاکسرو هغو خارونو کې چې پیښې شوې دي والیان او خاروالان دیموکراتان دي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو په ټپی کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې د دغې مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. دا خبر د فرانسې یو څارنوال جان فرانسوز ریکارد پرون خبریالانو ته وکړه. دغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 3 کلن حسن معرفي کړی و غوښتل یې د اور لګېدو له 3 بوتلونو په استفادې دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 2 تنه ووژل شول. تر هغې حملې راوروسته شارلی ابدو مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږل شوی دی، خو دغې مجلې همدا میاشت بیا کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگي جټ الوتکه ایران اسکوره کړي. انقره سمدسي د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان د دفاع وزارت یو بیان شوشانستي پنیان په خپل فیسبوک باندې لیکلي د سوخوی سو 15 الوتکه د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په مهال نسکوره کړي. ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مال کېږي چې له اذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر دغه هیواد جګړه پرون پر لپسې 3 ورځې ته روانه وه. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر السبا د 90 کلنۍ په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جره السبا پرون ناوخته د ټلویزیون لارې د هغه د مړینې خبر خپور کړ. شیخ سبا له ډیر وخته ویل کېدل چې ناروغ و. شیخ سبا له تیر کال رئیس څو ځلې روغتون ته هم لیږدول شوی دی. او راشد خان د سن رایزرز، حیدرآباد او دلی کیپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالي کې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سن رایزرز په ګټه 3 وکټې واخیستې. هغه وویل دا وروستی 1.5 کال سخت و، ځکه پلار او مورې دواړه له دې نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سن رایزر په 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې وکړې، خو په ځواب کې دلی کیپیټلز لوبډلې یوازې 128 منډې پوره کړی شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو اجمنه ورکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. د ښاغلي عبدالله او باجو د لیدنو په اړه باندې د ملي مصالحې د عالی شورا جګپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خوان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د هلمند خلک له جګړو شکایت کوي او وايي په داسې حال کې چې په دوحه کې خبري روانې دي خو دوی هر ورځ له جګړو زیانمنېږي.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار کسه بیا برته راو، نن یې بار کسه بیا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چیرېږي، ورځې هم چمشې
نه دغه لا.
او نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه تفصيلي مسایل تاسو ته خبرو.
زمونږه خپل پښتو ته اتیا فیصد ژباړه د فارسي منابعونه کېږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیان ژباړلي دي فارسي ته دي.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی دی ویل کېږي پر طالبانو پراخ نفوذ لري. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوي باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په 2مه ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمی تېره شپه د لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
د افغانستان چنګار دی ونی باب پر پرانیستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیاتې همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او پیغام یې مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی په دې معنا چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سولې د تخریب په لټه کې دی او عملا د افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنګټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي، دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښته دوله شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 خبرونه کوو. ورزو هلمند ته هلته په وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې پکې افغان پوځیان او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. حکومتي مسؤلون وایي دوی د ولسمشر په امر د فعال دفاع په حالت کې دي او د هغو بریدونو په مهال طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي چې د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو شوي دي. خو عام خلک وایي چې له بریدونو او جګړو سخت ستړي دي او هره ورځ له یوې او بلې سیمې کډه کیږي ځکه چې ژوند ته خطر پیښ دی. الیاس دایی په دې اړه باندې راپور رالیږلی.
په دوحه کې د سولې په اړه خبرې روانې دي، خو د هلمند په ځینو سیمو کې خلک د جګړو د زیاتېدو له امله کورونه پرېږدي. د هلمند په سیمه کې چمنتي کمربند ته نږدې یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی منده اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل شوو جنګونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې له خوا یې د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولی.
موږ دغه لا سره مخې چې نن کډه بار کسه بیا برته راو، نن یې بار کسه بیا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چریږي، ورځې هم چمشې نه.
دغه لا سمالات په ګرد افغانستان کې نوسته خو دا ولسوالۍ هم بي بيخي ورځ دا چې نور شنختګانو کر راوځو چې د جنگ نه کړ را پناي لري داسې ځای ته راځو ته نن دا غوښتنه ده چې د سم امنیت وینځي او سم ژوند کې یو امکانات ورکړي پوسټو ته چې هغه وینه شي چې یو پوسټ لاس کا سب شکینه ته غشل پر خطا کې یا دیش پر خطا کې نو بل دا کله سر کې
کته حکومت دا خبره نه مني خو د هلمند ولایتي شورا غړي وايي طالبان د دې ولایت اتیا سلنه سیمه باندې واکمن دي او د غزه پر غسیمه پوسټو بردونه کوي چې د حکومت تر واک لاندې دي دا وازی خلک نه دي چې د جنگونو له شدت څخه اندېښمن دي د افغان پوځ سرتیرو هم وايي په دې وروستیو کې د طالبان له خوا پر دوی بردونو په بیساره ډول زور اخیستل دي د نادالیا او نویو ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو جنگونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډېر سوي دي
په خوا په طالبان باندې اوس جنگونه ډېر سوي دي پر هر پوستو باندې بریدونه رشوه کېږي په رسنه کې بریدونه کېږي طالبان ته روزونه کوي هلته تر پخوا پورې اوس څه خراب شوی دی طالبان استفاده زیاته غټه سلا ده او تروزي له زیرې سلا څخه ډېر استفاده دوی کوي موږ خو مو خپل حالات ورسره کو دفاعي حالات ورسره د خو خو دوی ته روزونه کوي مقصد ده او خو موږ هم ورسره مقامات ورسره کړي دي سر تر اوسه موږ کومه ناکامي نه ده ورسره وړې تلفاتو دواړو طرفه له کېږي خو دوی ته روزي حالات کې راځي دوی تلفات شاید ډېر خوري سره خو بیا هم پر پوسټو چې کوم بریدونه کوي کله کله شاید موږ تلفات مخ بیا هم د دوی تلفات ډېر دي
که څه هم حکومت د طالبانو لورته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي خو هغه شمیرې چې ازادي راډیو د تېرې اونۍ د سه شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړي دي ښیي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات سوي دي که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی خو د پولیسو یوه سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نومنو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل یوازې په تېرو اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډېر دي
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهمنامه امضا کړه پس له هغه د دوی جګړه د دوی حملات ډېر سو اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دي ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي دا د خلکو همکاري او د امنیتي او کشفي او د دفاعي ځواکونو په ملاتړ او هماهنګي و چې دا تر دې حده ورسېدل
کومندان ول دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډېر سوي دي خو د دقیق شمیرې د رسنیو په واک کې ورنه کړې طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفات په اړه څه نه دي ویلي په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچیانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
پرون په خوست کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د څلورشتم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه د غونډې ګډونوالو د ډاکټر نجیب الله په بیلابیلو شخصي او همدارنګه حکومتي چارو باندې بحث وکړ او وی ویل چې ډاکټر نجیب الله ځکه دوی ته ارزښت لري چې د ډیموکراسي پلوي وو او په حکومت کې ګڼو پرګڼو قومونو ته ځای ورکړی وو او ښه روانو په دې اړه باندې نجیب الله لوخیل له خوست راپور را لېږلی
په خوست کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورویشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوالو وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې خو چا یې خبره نه منله د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډۍ جوړه شوې وه مدني فعال وحیدالله نوابزي ازادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ژمن کاس وو او د سحدریزه سره به مخالفت کول پغه وخت چې د پاره کې بس سحدریزه ملګری وو هغه د صحنه څخه لری کول په ځوانانو باندې باور وکړ متاسفانه چې هغه وخت داسې و لړ وخت ورسره یاري ونه کړل او دای ډیر زر زایش خلو بل خو سیاد چې لرل مونږ نن چل تر ټول شوی په ګوندی او په سمتی لحاظ نه ټول شوی ډاکټر نجیب یو ګن یو په یو سم پورې اړه نه لري او ملي شخصیت وو
د غونډي او تابعیا کوونکی فرید الله قربان وویل د ځوانانو د کومي سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دی راټول شوی بلکې د ډاکټر نجیب الله ملي فکر څخه په تاثر راټول شوی دی
هم د خاطر نن د ځوانانو سره راټول شوی دی چې د هغه د ځوان د خګونو برخې چې ملي فکر دی او هم پرستی دی او وطن پالنه او ولسپالنه ده هغه ژوندۍ وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې پراتونکو کې به هم دغه تلینون المانځي او د فکر په پالي
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهم اړتیا د افغانانو یووالی دی
نن سبا افغانستان نیووالی ته ډیر ضرورت لري د سولې سیاسي پروسه چې ډیره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 15 کال شپږ کال مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی وو نو نن د شهید پر منځنه کې مونږ د خغن مرک یاتل چې د سولې لپاره ستر قرباني ورکړې و د همغه اتل یاد تازه کوو او د په یاد خپل ژوند ته تسکین ورکوو
د تلین د منځنه یو بل ګډونوال حاجی محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې وخت دی چې په چور تالان او د زمکو په غصب کې لاس نه وو
د وطن سره مینه لرلا دي د کوم پوتشونی اشخاص چې و تر اوسه پورې په وطن کې نه بل منځل لري نه نمبر لري او نه کوم په غصب او فساد کې لوس لري نو موږ ته په دې خواندور کوي چې د وطن سره مینه وا او د وطن سره خیانت نه کړ
دی ادمانی ورده ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د شوروي پهلوان نظام څلورم یا وروستای جمهور رئیس وو کسه هم یو شمېر افغانان او ډلې تر ولسمشرۍ مخکې د خاد یا استخباراتو په عمومي ریاست کې د ډاکټر نجیب الله پر دندې نیوکه کوي خو په ټوله کې د سولې لپاره د ده هڅې ستایي ډاکټر نجیب الله ورورې څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه طالبانو پر کابل د خپلې واکمنۍ په لومړني سهار د ملګرو ملتونو له دفتره په زور راویست وی واژه او د کابل په آریانا څلور لارې کې د ده له ورور شاپور احمدزي سره یو ځای په عام محضر کې وزړاوه ډاکټر نجیب الله ورورې څنګ په څنګ د پکتیا په میلان کې په خپله پلرنۍ هدره کې خښ شوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړې د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستلو په لټه کې ده په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو رهاخوا تیر شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي د پاکستان ته په تیرو دولسو کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي د مقالې لیکوال زیاته کړي خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنچیرو کې چې ګڼ شمیر اوسیدونکو د دغو خبرو پیل غوسه کړي دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاری هڅه به وکړي د مقالې له مخې ځینې کړې په ښکاره د شمالي ټلوالۍ د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړې. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورډ کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړې چې ویلی دی تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستي. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوي چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوي د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دی. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه ولګول. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي، او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکي اقدامات دوام لري، کاناډا او برېټانیا د الکساندر لوکاشینکا په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او برېټانیا پرون سیشن بې اعلان کړل، د په نښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کېږي او شتمنۍ کنګل کېږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکاشینکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل، موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي، او له هغوی سره به حساب کتاب کوو، او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړه برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او برېټانیا اعلان کړي، لوکاشینکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشرۍ د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازه پولیسو مشر دیمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کېږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره، چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي، له کتنې وروسته وکړه. خاغلی مکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرلپسې مظاهرې روانې دي چې پکې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکاشینکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیځ دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکاشینکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
بلوچستان ولایت عمل صالحین محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما پنلستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته عمل صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوا شبکه د افغانستان لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوری دی او ډیر کلی والے ساحو تا کار نه ورکي او شکم ځای کار ورکي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالې کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت تفلنګ بیا ولسوالۍ څخه در خبرې درسره کوم. زما پیغام هم دغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. دوی هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی شي خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مړه شو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دوحې او سیمې ته خپل سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد ویلي له روانو خبرو دا تمه ده چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په شمول یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد راوبللی و. د اروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته یې تلفات اړولي دي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیوني مناظره وشوه. په دې مناظره کې دواړو کاندیدانو یو بل په ډیرو مسایلو کې وننګول او کارپوهانو ویلي چې دا یوه جنګي مناظره وه. هغه پاکستانی وګړي چې د تانزیه مجلې شارلی ابدو د پخواني دفتر مخ ته د دوو تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دی نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگی جت الوتکې رانسکوره کړي. انقرې د ایروان دغه ادانه درسته بللي. په نګورنو قرباخ کې جنگ روان دی. ارمنستان آذربایجان د ترکیې له ملاتړه برخمن دی. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا پرون د یو نوي کلنې په عمر مړ شو او راشد خان بیګا د سن رایزرز حیدرآباد لپاره درې وکټي واخیستې او د لوبي غوره لوبغاړی شو. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. بیا هم دغه پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست یم. اوس د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور درته خبرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. لومړی رازو د راپور مقدمه ته. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمیر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي. خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څنګه دی؟ اکرام الله اکرام په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا ژباړه مخکې دلته داسې کېدلی چې تم ته جمله ورکړې.
15 کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. دی چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي له 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه یې نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلې او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسؤل دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسؤلیت لري هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. اتیا کوي ما هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشت حساب ده. نو دا غری دا اوس هم دغه په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی دي چې اوس دا دی په دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا دي زرګونه خلک یې کاری
ټول نړۍ کې.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وای دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتو په هدف تر سره کوي. دی وای خپل دغه کار ته هر ورځ له یو سات ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ تر سره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د سلرويشتمې غنې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د شلمې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو په اړه په بیلابیلو ترکی ورځپاڼو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه وه چې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. له دې وروسته له اردو، فارسي، روسي او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. په روسي لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له توده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي، د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کاره خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی، تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خار زوی وای، تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څېړونکي نجیب منلې د پښتو ژباړې اوسنۍ بهیر بې ستونزو نه ګڼي او وای تر ډیره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصوصا پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلې دي فارسي ته، دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثر هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په آلمانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لا ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تل وایي اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په وینای په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتل وای کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي.
یو داسې مرجع نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی. چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي، یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیا دي.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدې اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې له مخې به یې د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځواني د دې د فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړ کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې دا طرحه لا منظور شوې نه ده.
خغلی مومند اول په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د زینو مسایلو غنی سرچینی نشته. که څه هم خغلی مومند وایي په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت لامل نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وایي چې شمیري آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیات اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډېری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس چې د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته، په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډېر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډېره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډېر زیات کتابونه راوژباړل شي. کله لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډېر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډېری ځوانان له هغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي. دانش
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمېر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هېواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو، په دې خبرونې کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو. د بیلابیل ولایتونو څخه مو راستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي، موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو، چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو، او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت گزار د ولسوالۍ سره خبره کوم. وروره دغه زموږ د طالبانو دغه د پرموز باندې بند کړی دی. وروره شی و دې خاطر نه را پرېږدي، د کندهار څوک تیری ته نه را پرېږدي، دغه لور لار بنده ده. موږ د حکومت ته مسؤلین څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکه مزیدان پرته دي. وروره د خلکو شی نهشته، په دې لرې ولسوالۍ ده، بیا لار سر بنده ده. د تیری سوا خواته مشهور ودانې ګرد مسلام لار دي، لارې بنده کړې ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ووایي چې راځه کې یا طالبان سره خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ چې موږ یې جوړه کړې ده. سلام
زموږ پیغام دی، دغه ازادۍ راډیو ته چې موږ لارې ټولې بندې دي. یوه خوا ته نشو کولی چې ولاړ شو، روزګان ولایت ټول لارې تړل شوي دي. که حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، که مې تاجر باندې ویم په زور باندې اړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو د زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور سو په ښار کښې ناست، پوره موټران لوېدلي دي، پر افسه تر لار باندې پر یوګو کښې بند دي، ولاړ دي. یو څوک نه شي کولی چې وخېږي. پر یوګو مې دا واسطه یوګو یو لار یاده سوې ده چې ورشي موټران پر هم خالي کېده. ټیربوزان یې دا غټ غټ موټران پر یوګو کښې بند دي، ټیرونه ورک دي. هېڅ څوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر دغه کسان ته مې دا پیغام د طالبانو زبیالله مجاهد ته مې دا پیغام دی چې موږ پرېږده په خپله لار باندې ډرایوران په خپله لار ولاړ شي. موږ دا پیغام نه اورو، بل هېڅ پیغام نه. السلام
السلام علیکم، زه عبدالرازق خبره کوم د ګیزه ولسوالۍ، د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه. د ګیزه په ولسوالۍ کښې ډېر سخت شدید جنګ روان دی. سرای په سرای شهیدان پراته دي، نه څوک لاس وړی شي، نه څوک د دولت ته. زموږ ارزو دا ده چې د لوړپوړو چارواکو زموږ دغه ورسېږي چې دغه ته کومک ورکړي، سبا د ولسوالۍ د لاس ورکړي.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. دغه په قطر کښې چې کوم مشران ناست چې
طالبان ته دا پیغام دی دا کندې او اطمینان شهیدان ته وګوري دا ځپلې ولس ته وګوري لارې مو بندې کړې دي نه د تنګې خبر یاست نه د لوږې د مسلمانانو د کندې د اطمینانو خبر یاست لارې دي علاقې دغه مشکلات لري مریض مو تر کلینیک نه رسېږي او تر شفاخانې پورې نه رسېږي چې موږ دربدار یو څوک چاته وژو دغه زموږ پیغام دی دغه
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې نور هم ستاسو د وخت په پام کې نیول سره به دا درته خبرو اوس به د روزګان ولایت ولایتي شورا رئیس عامر خان بارکسی سره زموږ د همکار مرکه وري چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده ویل دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به سره وورو
رئیس صاحب خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي څو ولسوالۍ سقوط دي او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو
مننه سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه ژوندۍ و چې دا اقدام اوسه اقدام دی موږ تقریبا د 50 کلون دایسه روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې او ډیر سخت شپې